تر دې مخکې د پښتو پښتو تشریح قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول، او پنځم ټوک یې په اتیا لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریح قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشریح قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا پسې شا خبرې او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړمه ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډیر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لور ته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډیر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنی هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبرې کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشریح قاموس تېروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک 1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پورې؟
ل الف مد نه شروع تر ت پورې.
یعنی ت هم نشته پکې؟
نه، ت نشته، دا به د دوم ټو پرخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې 10000 مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي 10000 و 340 کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوي کلمات پکې شته؟ مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپګیزه او داسې نور نوي کلمات هم درس د ټکنالوژي په ارتباط، مثلا کمپوزول، د شانم پکې شته؟
بالکل، د نوي دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا ده، هغه لغتونه چې اوس نوي په پښتو کې دود شوی دي هغو ته پوره پاملرنه کیږي. همدا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوبډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسائل په پام کې نیول شوی دي.
لدی پرته له تشریح قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس و. په اوله کې څه کومه پرېکړه شوې ده، اصل هغه تشریحي قاموس ده، خو هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول، مسایل په کې بی ځایه تشریح شوي دي یا داسې غلط یا داسې داسې مسایل څه و، چې هلته هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي په کې سوی ده. بل دا ده چې هلته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنا لري خو په بیلابیلو تورو لیکل شوي دي، د هغو مخنیوی په کې سوی ده. زه مثال په توګه ویلی شم چې ابدان، من ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې، خو اودان په الف واو هم لرو. د دغه مسایلو مخه نیول شوی چې دلته بیا په دې نوي قاموس کې، آریانا قاموس کې، د دې یوه بڼه لیکل شوی ده، او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل شوي دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسني په دې نوي قاموس کې، آریانا قاموس کې، هغه نشته؟
بالکل، د تشریحي قاموس کې کوم نیمګړتیاوي هغه تر ډیره حده پورې په دې نوي قاموس کې په پام کې نیول شوي دي. مثلا ما مخکې څو مثالونه ویلي، همدغه چې د یو لغت هغه بیلابیل ورینټونه لري یا دا د لهجوي مسایل دي، هغه ټول موږ په پام کې نیول. مثلا موږ څپیړه، چاپیړه، چپراخه، چاپیړه، چاپیړه، چپړاکه، دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو پی دی او بیل مدخل په توګه باندې الته تشریح شوی دا موږ راخیستې دي، او هغه می یو مرتمیان ولې، او دغه نور مسایل هم یاد اره په تشریح کې ځای پدې زکریا دا حکومت ډیر معمول ده هغه بیا نیولای د خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي تصاپیړه ده یا هغه لغت ته مراجعه کړي. بل دا ته تشریح قاموس کې یو خبره دا و سال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره وه هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیستل شوی وه هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلوده. دغه مسله په دې نوي آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده. ځینې ویونه په یو مخ کې څه راغلي وو هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده خو هغه بل مخ کې به هغه ټاکلی لغت نه و. همدغسې مسایل دي د تکرار مخنیوی پکې شوی ده. دغسې مسایل ټول په دې هغه کې تر خپله وسه پورې د څومره د موږ دلته د کاري ډلې وس وله دا په پام کې نیول شوي دي.
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړې. د دې لپاره چې لا هم د انشا په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلفې لهجې دي سخته نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي.
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده خو موږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی تقریبا ډېر څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي. بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور د همغه وریانټ ده هغه هم حذف سوی نه ده شته ده ولې د وګورئ په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده.
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده. مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل موږ پرانستل اصل نیولی معیار نیولی خو که کله چې د پرانتل بې سینه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګورئ تاسې پرانستل دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی.
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب او غریبې کلمې هم وي. البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي معنا لري مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغسې تېروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی؟
تر ډیره پورې هم دغسې مسایل په پام کې نیول شوي دي. تاسو خو دغه ما هغه مثال ورکړ زه دي او بل مثال تاسو درکوم. تاسو د تجیر کلمه تشریحي قاموس کې وګورئ هلته یوازې دومره معنا لیکل شوی ده چې دا هغه یو ټوټه یا یو هغه د یوازې د میلو لپاره پکې لی میلو لپاره استعمالیږي تر حالې کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی. یا هغه څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و خو اوس تجیرونه په ښادیو په د مړینو د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یوه معنا یې درلوده اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا بې ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نه و. مثلا د جنو کلماتو توزیع او تشبیه ډیره زیاته و او حتی یو نیم وخت به ضرورت او جن مهم کلمات په بیا مختلف برخه به نه رخصل شي. یعنی لدغ کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شي بیا سی او دا ډیر دی او کم
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده. کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارف نه شي هغه معنا چې هغه ډیره معمول ده او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي زیات ډیره تشریح بیا پریښې ده هغه د دایرة المعارفونو کار ده هغه زمونږ یوه بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډیر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده نو هلته مونږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده دوه درې کرښو باندې تا د اقلي عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په یوه کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخه ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریحي قاموس کې لاس پوری کول راخصل شوی دی. خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا لاس ورکول، لاس ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمالوي، هوا ته کله ناکله غلط هم استعمالوي، فلانی په شل لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخصل شوی
دغه موضوع ته په دې ورسته کې د استادانو په مخته ده. او دغه موضوع منګل ته یاد کړی ده، بیالته وغه دا و شو په دې لومړی په دې لومړی تو کې چون کار لګ په بیرو مومنت کې څه دا رخصتیا نه راغلی، تحول راغی، کرونا مسایل من تصمیم نیو ته دغه موضوع ته دی او مقاله کې دینو سازانو په ان ورته اشاره هم کړی دي. دغه به موږ پر استون کو ټوکونه کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوای دا او پراتل کې ګورته پر پام کې دي.
یو مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط پیغه کې هم جنو شانو ته اشاره کړي ولا تیروتنو ته، مثلا لیکلی اوسه پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده. نو که د پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي نو دي فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څنګه ولې نه شي مدخل کېدای، او داسې پلسکونو نورې څنګه شته، څنګه دغه تیروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حدا پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده او په دې لومړی ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوي ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو، کېدای شي زمونږ په هارت په هر چیرته چې وي کولای شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو داسې ده چې کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځو. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې دي، د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه استاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم ده چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټول د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، دا ټول مونږ په پام کې ونیسو، انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخته یوسو. مونږ خو یوازې دومره هیڅ هغه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډیر مخکې د دوسب شنواری هغه ډیره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا د موږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې، دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوی قلمي نسخه خبرو چې کار پرې روان دی، چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخه کې هم شعرونه شته، هم انځورونه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
خدای زده څنګه احوال به پری تیریږي چې دلبر له خپله شوقه وسیږي، یا به خاند په خندا به خوشحالیږي که خپه زموږ په څیر به زهیریږي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزی دی، د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علی اکبر اورکزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی، او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی، پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په ښار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربی ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسي ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته، نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه، نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علی اکبر اورکزی د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علی اکبر اورکزی نسخه موږ ترلاسه کړو چاپ یې کړو ډېر بخی. بیا فضل الرحمن فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو یوه ورځ هغه موږ ولیده، بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وه. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وه او پازل صاحب ته سپارله وه. بیا پازل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی و، ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخې موږ کمپوز لږ د تبوس پر لږ د کار شروع کی. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو، نو هغه قلمي نسخه هم داسې پاتې شو. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بل یو فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه ده ویلي دي. او بل یوه نسبنامه ده منظومه، هغه هم د شاه نقشبند منظومه نسبنامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د الفبی په شکل باندې شروع شوی ده. په منځ کې ځینې ځایونه پرېښو دي، ځینې بیتونه پرېښو دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي. او فارسي دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې من کمپوز کړی ده، او دا رساله هم همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوانې تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تر یا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې وویل چې دا د بیاض شکل لري، او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم ښاغلی بختانی صاحب د قوله چې د لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي. او حتی په یو غزل کې مثال په طور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي. یا د غزل مطلع لیکلی ده، مقطع لیکلی، مطلب لیکلی، منځ یې پاتې دی. یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت
شریعت لیکل شوی نور یو تزه خالی پر خو د جذبه تکمیل کما دا نو په دسی ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دی.
ډاکټر صاحب چې تاسو چې دا شیرونه لوستي دي څنګه یار سوی د څنګه شیرونه دي
د پښتو جبې شیرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډیر مخ کې حبيبي صاحب هم پکړه و د دې شیرونه ډیر ساده دي او عموما هغه د ځواني د وخت شیرونه دي. پښتو شاعري ز فکر کوم د پلمړی سر کې کړی دا د دیوان کې یو مقدمه هم د چ په فارسي جواب اند د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی جبه لیکل د پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړل شیرونه می ولیکل خو بیا می خوخ نشول ډیر او ما غوښتل چې دا دغه کوم دا د خپل دیوان نه وباسم خو بیا می ویل چې زه خو د چا په درد خوړل شو چا ته استفاده وکړل شو له خبرې نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دا سب پیرو دي د شیرونه ډیر ساده روان او آسان شیرونه دي.
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه دوی آزادی راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزی په دې کتاب کې یو شمېر استل شوی انځورونه هم راسته ولیدي. په ځینو دغو رنگ انځورونو کې نارینه د غونګ په وخت کې لیدل کیږي. په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کیږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر د ګرد لمن لږ اوشت کمی سپتن وي. د شغلی شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو. خلکتنی او چیرنی ورسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی خو په جرمنی کې په دوو جلدونو کې د شیرونو یو مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پانتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د شغلی شکیب په وینا په دې شیرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتله کړې دي او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوی برخه خلک سواد نه لري ځینې نیمه سواد لري چې کتاب لوستو ته ضرورت تنګي شي خو اوري دوه ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي هلته دریږي چې جمله خلاصي شي هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي چې دا ډول وستل لاوري دونکو سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونه په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره د کتابونو زیات شول او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا پیسې ورکوي چې وایي. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي ځکه چې تر لوستو او ریدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي غوږی په غوښت کېشتي کتاب اوري. ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري. یو نیم کس چې بیا ماشام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنی شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري بیا ممکن کتاب واوري ځکه چې اوریدل هغه مرې انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. دا افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر غړي ګلالی مومند په خپل ژغ د بلبل پونم د لال پاچا ازمون د ناول د سبته دو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیشندل شوی سندرغاړي قمر ګل ژوند راخصل شوی دی. ل اخلي مومند په وورو چې څنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړی.
زما د پاره مهمه خبره دا و چې دا لومړنی کتاب وو چې د وی پی هنرمند په حق لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په هړم لوستلی وو چې د ډیر خلکوال نه نو کلمې مخکې د داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستل نو د دې لپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لګه بلد شم او دا چې قمرګولا یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډیر اوریدله او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګولی د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند تاسو ویل چې دا کتاب د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ، کتاب مو تر پای نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واسه تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلې است؟ ټول کتاب مو ولوسته؟
ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي، او باور وکي د کتاب د پایله تر دغه ځای چې را رسیدلې ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوې ده چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وس ايدي خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او فارم اصحاب وړم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
۳۴ پاڼې دی غلطه شوې نه وم او تر اوسه پورې چې مو څومره لوستې ۲ ساعته شوې ولما د سي یعنی د سینه د چې ما لوستلو پایل کړه ده او سب می ځان سره نیولې ده ځکه ما ځین وخت ۵ ساعته حساب کړه ده ځین وخت می یعنی ټوټې ټوټې برخې برخې را سره پروت ده او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی ده په دغه یو سلاتی او پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستې دي او کنه څه تغییر مور کړ؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ لاري متفاوتي وخیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ اړخه مې خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم، یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه وایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مهم لوسته ده او کنا دا برخم تریلري کړي ده؟ تنا جمله مو په لوړ ژغ لوسته؟
نه، جمله مې اواز په لوړ ژغ لوسته.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلمات او لغاتونو کې؟ یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما د څه خاص تغیرات نه راوستي. نه.
او څه نیت لري چې دغه په خپل اواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزور دی، کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي دی او افغانانو لپاره چې د افغانستان د نن ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاد کړله امکان ولري، حتما به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو، اجازه اخیستې ده چې دا کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر مغریمه او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل، یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره پیژندل په جریان کې اچوله ده او دغه په اجازه دا کار شوی ده.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل ژغ لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ورو
تر سید نور دغه استاد ګلولي زیاتن دښمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه و. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال، د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یاد وو چې تر اتم ټولګي پورې دې کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې مهاسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصرې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو، او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نه ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی وو، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت، او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګانی هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي، خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته وکتل. هغه د مخ کې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست وو. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راوویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه، او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. ناببره یې وویل: تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل: زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې، او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې، خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. ژغ یې تر مخکې ټیټ و: زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو، یو ځای وویل کې: افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل: کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست. خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکا. سید نور دا ځل کڼ لاس تر ځنې لاندې او شای لاس یې د کڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله، او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل د وفات نیټه ډنګ سوی وه. الادتا ولدی مولا بخش یوازې د زوکړې کالی لیکلی وو 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفات وکړ. اسلام الدین ناببر وویل، دومره شایسته خطونه دی خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه، او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند، او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چرتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولی استاد لاسونه ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولی استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پڑے، او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته په رسېدو چې څنګه په وره ننووت، لا یې اوبه نوې څښلې، کڅوړه یې خلاصه کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور یې ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به یې چیرې ځایوي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایې له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې سوې، او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب ور وایستله. کوټې ته ننووت، لفافه یې پرانیستله، یو نابلده نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیک ولوست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ورواخیست او مخ ته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 1000 افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
وبش کلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه ده د نانوایي تنوران جي. په دې کې بل ماډل چې هغه د کور لپاره جي، بل ماډل موږ ته سورتوای د وزبکي رقم ورتوای په جوالي کې نسبیږي، په ولاړې ډوډۍ پر پخې دا زمینی ورته ویل کېږي، هغه ته بیا وزبکي ویل کېږي. هغه بیا هغه ماډل چې هغه بغلو ته سره پراته جي، نو دا څو رقم پکښې کېږي. په دې کې مخا یو څه اغیز پر کړی دی، نو کارونه څه نا څه څه سره کمزوري سي بيږي، خو بیا هم شکر الحمدلله.
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا پخوا ته کمزوري سوی دی.
څه تاثیر خامخا کړی دی؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اسپانیان پراوتلی دي. اسپانیان ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی په بله ورځ بېرته راښلی دی، ناکامه سوی و. او داس ډېر ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي، ډېرې داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسو د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسو د دغه گیسو خدا هم جې منګر هغه د وسپنی وو د اینه تنوران چې په مابېز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ هم سوځي او هم د ډوډۍ خوند دونه نست پکې کله کده د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیات دی، په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی، او د ډوډۍ سوځل نست پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې له سیمو لیرې د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوي
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0 0 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2